شما خواهیم بود. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، شورشیان داعش در 26 ولایت افغانستان فعالیت می‌کنند و در تلاش افزایش دادن نفوذ خود در این کشور هستند. در این گزارش که دیروز نشر شد، همچنان آمده است که 10% شورشیان طالب به گروه داعش پیوستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگجویان مسلح از آسیای مرکزی نیز به داعش می‌پیوندند و این گروه تندرو را تقویت می‌کنند. سازمان ملل داعش را یک تهدید جدی برای امنیت و ثبات افغانستان دانسته است. روی همین موضوع در این برنامه زیر آسمان کبود بحث می‌کنیم. نظریات و گفتنی‌های شما عزیزان هم بخش مهمی از این برنامه است. شما زنگ بزنین و پیام بفرستین و ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان ویسیم دارین، به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنین، و اگر تلفن افغان ویسیم ندارین، به شماره تلفن رادیو آزادی زنگ بزنین. تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت.
بله قدرمن اردن کو بیا هم زما اسمت سروان سلامونه و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان تاسو ته ویل، په دې ساعت کې د دې خبرونه په دې برخه کې البته د ملګرو ملتونو په هغه راپور خبرې کوو چې پر اساس ویل شوی دی د عراق او سوریې د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله په افغانستان کې په چټکه خپل نفوذ پراخوي. د ملګرو ملتونو له دې راپور سره سم چې د جمعې په ورځ خبر کړ داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان له 14 ولایتونو څخه په 15 ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري، په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشکلات جوړ کړي دي او په څو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې هم کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ورته ویلي چې په سلو کې 10 طالبان داعش ته اوښتي دي. د راپور پر اساس داعش ته په افغانستان کې د اوښتونکو کسانو یا له دې ډلې سره د خواخوږو شمیر مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د اسلامي جهادي اتحاد په نوم یو وسلواله سختریزه ډله ادعا کوي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه د افغانستان په شمال کې پراخه سیمه تر کنټرول لاندې ده. دې ډلې چې له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري، همداراز د خپلې یوې وړې جنګي ډلې عکسونه په انټرنیټ کې خبره کړې دي او ویلي دي چې هغوی د افغانستان له کندوز ولایته پر آمو دریا تاجکستان ته اوړي. دوی په کوچنیو بیړیو کې د آمو دریا د غاړې په شګو کې لیدل کیږي، البته په دې عکسونو کې، او یوه ډله د ورځې په مخه تاجکستان ته اوړي. دقیقا البته نه ده څرګنده چې دوی د تاجکستان کومې برخې ته اوړي، او دا هم نه ده څرګنده چې د افغانستان یا د کندوز په کومې سیمه کې دوی د عکسونه اخیستي دي. خو داسې ویل کیږي چې د کندوز امام صاحب او ارچي ولسوالۍ او دغه رس په قلایزال کې چې دا درې سره ولسوالۍ له آمو دریا سره هم پوله لري، په دغو درو ولسوالیو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. د هغوی په منځ کې د منځنۍ آسیا او د ځینو نورو هیوادونو سخت دریس عناصر هم شامل دي. مخې تر دې چې په اصلي موضوع چې داعش څومره په افغانستان کې نفوذ پراخ کړی دی او یا د نفوذ د پراخېدو په حال کې دی، لومړی د دې ډلې په ارتباط کندوز ته ځو. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر له کندوز څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایو. دا ډله چې په انټرنیټ کې پیغام خبر کړی دی، وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنز په پوله کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دوی د ادعا په اړه تاسو څه وایئ؟ تاسو په خپله په کندوز کې اوسئ او ظاهراً دا ښکاري چې دا عکسونه هم په کندوز کې اخیستي دي. دا ډله څوک ده؟ آیا په کندوز کې هم د دې ډلې په اړه خلک څه وایي؟
مننه کاروان صاحب، ستاسو نه او ستاسو محترمو اورېدونکو نه سازمان د غږ اوري. نو ستاسو د دې وینا تر اساس باید زه داسې ووایم چې په کندوز کې په رښتیا سره چې په دې آخرو کې هغه مخکني جنګونو په اثر هغه پاسې ته معلومات شته چې ماتاسو ته بیا هم معلومات درکړی وو. په دې هکله هغه سیمې چې دوی ادعا یې کړې ده برآمد د حکومت اسلامي یا هر نوم چې ایښی دی، په دې کې هېڅ شک نشته. مونږ ویلی نه شو ولې په دغه نوم د کندوز خلک دومره آشنایي نه لري دې نوم سره، ولې دومره ویلی شم چې دغه سرحداتو تاسو نومونه واخیستل، لکه د خپله د قلایال اصلي پخوانۍ ولسوالۍ چې وو، چې اوس فعلا هغه کې مرکز د ولسوالۍ نشته، ولې یو مرکز د پولیسو په کې وو چې هغه په دې څو میاشتې تقریبا مخکې دا سقوط یې وکړو، فعلا د مخالفینو په لاس کې دی. ولې دومره دلته خبر لرم چې دوی بیرغ سپین دی، یعنې مربوط د امارت د اسلامي طالبانو دی. او د امام صاحب د امتداد کې تر دشتي هرچی حتی نزدی خود یغار در در سهاد که هم د آمود رغاره یا امتداد کسان بگرسی دی او دا سهاد در دولت دی اولکین و تلعه دی او دی پلاس شده ولی تر او سم منگه که خلق که راجی من که او سمان که دا خبری که دا خلق اکثرم سپین بیرقی پورت ده نور دست خاص معلومات من کرمت کتبیه.
جناب دکتر صاحب، اندکی از ورود جنگجویان آسیای مرکزی از طریق ولایت کندوز و شیرخان بندر و اطرافش امام صاحب اینا برای شنونده بگوین که این مسئله چقدر نگران کننده است برای کسایی که در اون محله زندگی میکنن و وضعیت را از نزدیک میبینن؟
در این شکل نیست که افغانستان یک حالتی در یه جریان داره که هیچ کس هیچ گروهی اگر بخواهی که در این فعالیت بکنه فکر میکنه چون حراجی ایزار یک حراجی مشکل داره اصلا گوبند است و دولت در اطراف های دورتر از مراکز ملکی تسلط زیاد نداره و احتمال عظیم میره و که هر گروهی از هر جایی که تمویل شوه و یا بخواهی که به داخل افغانستان به خود یک قرارگاه ایجاد بکنه چون دولت هنوز توانایی را نداره که در هر نقطه کشور بروه و عملیات را به راه برده چرا عراضی گفتیم که عراضی خوب نداره سرک وجود نداره اکثر امتحاتی هستن که دشت های ریگزار هستن و یا سرک های خامی هستن که به ایجه امکانات ماینگزاری بسیار زیاد امکانات زیاد وجود داره.
دکتر صاحب، فعالیت ها بیشتر به مناطق دوردست خلاصه میشن یا در داخل شهرها هم بعض نشانه های از فعالیت های گروه دیده میشن؟
خب وقتی که در دوردست های اینا اگر موفق به ایجاب شدن که به خود قرارگاه های ایجاد بکنن به این شکلی نیست که میتونه که ها شهرها را تهدید بکنن و ما شاهد یکی هستیم که در ابتدا اینا در جاهای دور بودن ولی بعدترها آمدن شهرها را تهدید کردن. شهر امام صاحب تحت تهدید بود، یک قسمت نیمی ولسوالی علیزال تحت تهدید بود که سقوط هم کرد. همین شکل ولسوالی دشتیرکی فعلا به دست امی مردم هست که به یک حکومت میکنن و اون یک مرکز هست که تقریبا تمام کندوز را مورد تهدید خود قرار میدن. یعنی به این شکل نیست که اگر جای دور اینا قرارگاه بگیرن یک جای آرام برای خود پیدا بکنن و شهرها را طبعاً تهدید میکنن. به این شکل نیست.
تشکر. تا لحظات بعد روی ازی هم صحبت میکنیم که نیروهای امنیتی افغان چقدر در این مسئله حضور دارن و مثلا هستن در مناطقی که باید حضور داشته باشن و بر ضد شورشان بجنگن،
خصوصا دی کندوز و دی ولایت چه آوار هم دی
نیروهای امنیتی.
بله دکتر صاحب، مختر دی شدی پوشن
نیروهای امنیتی
مختر دی چې دی پوښتنه ځواب وایست. تاسو مخکې هم لازاري رادیو سره په یو مرکه کې ویلي ول چې کله چې په کندوز کې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې سیمې ونیولې او حتی ښار ته نږدې شول، هغه وخت کې مو وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو دوه ډوله بیرغونه دي، د ځینو تور دي د ځینو سپین بیرغونه دي. د دې تورو معنی دا نه ده چې هغه د داعش خلک دي.
زه فکر کوم کاروان صاحب چې تر اوسه چې موږ سره هغه خلک چې اطرافونه راځي په ارتباط کې دي هېڅ چا رسلې د ما تر اوسه نه دی اورېدلی چې په دې کې تور بیرغونه هم دي. ولې دا اوازې او ګنګسې دي ولې مشخصه داسې ما د چانو خپله نه دی اورېدلی چې ویلي، او چون موږ هغه ساحات دومره تنګ راتګ موږ نه لرو چې موږ خپله په سترګو وګورو. نو اکثرا چې خلک راغلي دي سپین بیرغونه دي او فکر کوم چې دیوایي چې د عمارت
با تشکر جناب دکتر صاحب نصیر، آگاه امور سیاسی آقای دکتر صاحب نصیر از ولایت کندوز با ما در تماس تلفنی است. شنونده های عزیز اگر از اینا سوال دارین با ما در تماس شوین، نظر و گفتنی هم اگر دارین در این برنامه با ما در میان بگذارین. از طریق اسمس هم شما میتونین ابراز نظر بکنین. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالبصیر بالا مرغابی نوشته که ما چندین گروه به نام ازبکستانی و پاکستانی در این ولسوالی فعالیت دارند و با طالبان همکار هستند. خب چشم برای دیگر اسمس های شما هم هست و تلفن ها را هم پس از یک آگاهی کوتاه جواب خواهیم داد. حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
دا خبرونه په یاد لري د سه شنبه په ورځ د هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی چې نوی ټکنالوژي د ګټي ترڅنګ د افغانستان لپاره خطر هم لري، ځکه داعش خپل اکثره جنگیالي د نوی ټکنالوژي په مرسته خپل لیکو ته جلبوي. دوی له مخکنی موضوع سره هم خپل تبصره شریکه کړې ده، ارتباط یې ورکړې ده. محمد فهیم ادیب میدانی د کوټه اشرون لیکلی دي چې داعش هغه سرطانی ویروس ده که اول تداوی وشو نو د معافیت سیستم به مو قوي وي، او که ونه شو نو بیا یې د سرایت مخنیوی نه په برقي شرطونو او نه د وینې په بدلیدو سره کیږي. پایله یې سرطان او داعش دواړه وژل کوي. شیرزاد له هلمند لیکلي داعش نسته کله چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، ځینو کسانو ته د داعش لقب ورکړه او په افغانستان کې یې فعالیت پیل کړ. یو بل اوریدونکي مرتضی خان قلمزوی له کندهار لیکلي داعش د نړیوالو یو پروژه ده او نړیوال غواړي د طالبانو فلم نور پای ته ورسوي او د داعش فلم مختبوسي. محمد ظاهر تیموري هم ورته نظر لیکلی دی، اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکي په 0993 1545 او یا هم 0923 1555 ټلیفون کولای شئ، او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري په 0923 لنډ پیغام راوستوي چې موږ هم درته ولولو.
بله، حالا شنونده روی خط ټلیفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین، رادیو آزادی است. خب فکر میکنم تلفون شان قطع شده. خب به هر حال یک بار دیگه شماره های تلفن را بگوییم به شنونده های عزیز که زنگ بزنن، اگر یک شماره کار نکرد به شماره دیگه زنگ بزنین، حتما رخ میشه. 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر در بیرون از افغانستان هستین به شماره های بین المللی ما زنگ بزنین، 0042-02-21-12-45-01 و 0042-02-21-12-46-01. حالا شنم در یک خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
مهربانی کنید سب
تاسو دایش په استفاد مانی خبری و که ما خبر شخصی نظر دارم که تومو دمخی سو پاکستانی جنرالان در پاکی خورمات را که این است که چه تا امریکایان افغانستان نبودی ستاس نظر در جنگ په استفاد دارم و زیادتر آقای وقتی ویلی که مویا در امریکایان در وطن روز در جنگ طرف دارنی باید جنگ ختم شد. اما رو چه پر حتی در ملا عمر مرک در ملا بلدر نیول و دیوتی در زیاد سور طالبان نیول دم دیست سری و برخ دا پروژه باید څنګه دوی وخت دوام ولري. نو داعش هم د دې پروژې یوه برخه ده د پاکستان لخوانه چې هغه طالبان چې که چېرته وغواړي چې سولې ته به همدګي وښیي یا مثلا سولې ته تمایل وښیي، دا هغوی دپاره یو لښه ده چې د هغوی په واسطه باندې دوی کولی شي چې دا خلک کنټرول کړي، دوی مجبوره کړي دوی ته چې جنګ وکړي. او کوم چې دا طالبان چې د جنګ نه ستړي کېږي هغوی په دې واسطه باندې تهدید شي باید
پدې کې خو شک نشته، پدې کې شک نشته. درته وسی تاسو له ننګرهار نه خبرې کوي، په ننګرهار یو له ولایتونو څخه چې داعش پکې ډیر فعال دی، تاسو لیدلی دي د دوی غړي دا څوک دي؟ داخلي خلک دي، بهرنیان دي، څوک دي؟
موبائل پائے تو بند کر د استادان بیتاش کو مقابل کیا او دوی ته مجبور دی چې نور وختونه دولتي ماشوم نه اخلي، دولتي کار هم نه کوي. او دولتي مامورین خو طالبانو حداقل معلمینو او کلینیکونو سره کار نه لري، دوی حتی کلینیکونه او معلمین هم نه پرېږدي. ټول مکمل مجبور کړي دي چې وظیفې نه دغه شي، او زیاتره ورسره د پاکستان دي دي او اخر دي دي ورسره. نو د پاکستان یوه پروژه ده، هلکه مخکې چې هغه ورور وویل چې د طالبانو کیسټ نور مخ په خلاصېدو ده، او دا نوې برخه ده، دا نوې پارت ده، دا د پاکستان لخوانه پروژه تنظیم شوې ده، او دا یو نوې سناریو ده. دا سناریو به تر یو وخته پورې به دې ته وخت کړي چې د دې کار ورځ سره پیدا کړي. یعنی تاسو دا په سلفې سره د کومل د ایسای او پروژې را او دا چې د ایسای تاسو په وکړ چې پاکستان هم په دغه اقتصادي حالت کې نه دي دومره غټه پروژې مخکې وولي دا چې پاکستان تر شا څوک دا پیسې ورکړي د پروژې مخکې دا نو خدای ته وایي هغه د ایس چې کوم په عربستان په ایران او سوریه کې دا هغه خلک نه دي دا فقط هغه ده
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او مفصلې خبرې مو وکړې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم، سروان صاحب رحماني من
خبر کوم. وعلیکم السلام، خوش آمدین آقای رحماني.
دغه سروان صاحب زموږ خپل په ولایت کې زایم د یمن ولایت کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی دایش د رښتیان بېخي ډېر سوی دی. په دا اوس ورځو کښې دغونه ډېر سوی دی ښه چې بېخي ډېر خلک ورته را روان دي، نور هم ورته راځي.
بله، دا دایشیان چې تاسې په کجکی ولسوالۍ کې وینئ، دا همغه مخکینی طالبان دي او که نوي خلک دي له نورو سیمو راغلي؟
مخکنی طالبان دي، سروان صاحب ګره را راغه منچپو خلک دي، ناولره خلک نشته پشکي یاره باغان ولسوالۍ څخه ورته راځي، ورسره یو ځای کېږي. یا مثال د نورو ولسوالۍ سره دغه نږدې ولایتو څخه هم ورته راځي، خارجي خلک خو موږ خو تر اوسه نه دي.
علت یې چی دی؟ پیسې دوی زیاتې ورکوي، څه چل دی چې طالبان دوی ته ور اوړي؟
پیسې ورکوي سروان صاحب، ډېرې زیاتې پیسې ورکوي، داسې پیسې ورکوي چې د نورو ځایو څخه هم خامخا ډېرې پیسې ورته را روان دي. خپل هم ډېرې پیسې د دې بازارو د دوکاندارانو څخه داسې پیسې ټولې چې اوس ګوره، که چېرې څلور زره کلدارې د هغو د دوکان کرایه یې 2000 دوی ځینې اخلي، 2000 هغو ته وایي چې مثال وایي چې هغه د دوکان خاوند ته. په دغه شان د خلکو سره ډېرې زیاتې پیسې ورکوي د خپلو خلکو.
ډېره زیاته مننه له اورېدونکو. اوس څو شېبې مننه کوو، ټلیفون دې څو شېبې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو شاخلی عبدالکریم حقانیار هم له سویډن څخه د ټلیفون له لارې را سره دی. حقانیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسې د اورېدونکو څرګندونې به م انشاءالله چې اورېدلی وي. دوی د داعش په ارتباط لومړني اورېدونکي چې له ننګرهاره ټلیفون کړی و، د ده باور دا و چې دا د ایس آی پروژه ده. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه سروان صاحب اختر، د لومړی ستاسو او د درنو اورېدونکو مبارک وي. زما په اند باندې لکه څنګه چې ما مخکې واورېدل، ځینو دوستانو خپل نظر وړاندې کړ، زه په همدغه نظر یم چې داعش د افغانستان لپاره یوه سنجول شوې پلان شوې مخکې له مخکې پروژه ده. او زه په دې اند باندې یم چې د دغې پروژې لپاره همدغه لوړ اقتصادي بنیاد یا هغه اقتصادي ذخیره چې په کار ده، هغه د یوازې د پاکستان په واسکې پرانه ده. د دې تر شا ممکن لوی لاسونه وي، او هدف دا دی کله چې د طالبانو د پخواني لیډر یا رهبر ملا محمد عمر اخوند د مړینې نه وروسته ځینې سیاسي کړۍ او په لوړه کچه په دې فکر کې شوې چې خامخا به د طالبانو تر منځ درز پیدا کېږي، او د دغه درز د ډکولو لپاره دوی لاس په کار شول چې یو نوی حرکت رامنځته کړي. له بل اړخه زما په فکر باندې د داعش د رامنځته کولو لوړ هدف د افغانانو ځورول نه دي، بلکې د داعش د رامنځته کولو هدف د روسیې په مقابل کې یو نوی الټرناتیو پیدا کول دي. هغه هم د ښاغلي پوتین د وروستیو سیاسي پالیسیو په مقابل کې چې دی نه غواړي د سوریې څخه لاس په سر شي، او غواړي چې اسد همالته په هماغه کاشک چې ده په هماغه زور وساتي. نو د دې لپاره چې د روسیا په یو بله جبهه کې مصروفه وساتي، په کار دا و چې د افغانستان له طریقه د جګړې د تختې په ذریعه.
لیکن زموږ د اورېدونکو خبرو ته که مو توجه کړي، د ده نظر دا و چې دا داعش له هغه داعش سره فرق لري چې په سوریه او عراق کې دی. دا نور خلک دي، دوی وایي چې دا سیمه ییز خلک دي، یا د قبایلو د ورکزو او اپریدو اوسېدونکي دي چې لا خوا راغلي دي.
بله بله، خامخا د دې د پرسونل یا د پیاده قوت نه به خامخا له همدغو مجبورو کسانو، له همغو کسانو، بیکارو وزګارو کسانو نه استفاده کېږي. ولې د دغه جګړه په دغه لویه جبهه سي په افغانستان کې په سر ته سر د افغانستان پیل شوې ده، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه اقتصادي بنیه ورته په کار ده، تخنیکي بنیه ورته په کار ده. او دغه یوازې د یو کوچني هېواد یوه واړه د سې شپېته کاله د عمر نه زیات نه کېږي، د دغسې هېواد په توان کې نه ده. دغه هېواد خامخا باید شاته مرستندویان ولري، او هغه مرستندویان به څوک وي؟ هغه به لوړ لوی قدرتونه وي، او هغه کسان چې د تیلو ذخیرې لري تر شا به یې خامخا لاسونه لري. ولې څه چې زموږ لپاره د هغه افغانان باید دې ته متوجه شي چې چې داعش جګړه په افغانستان کې د اسلام د ساتنې جګړه نه ده، د داعش جګړه د پردیو ګټو د ساتنې جګړه ده، او سوځول کېږي، ځورول کېږي، کړول کېږي افغانان پکې.
تشکر جناب ډاکټر صاحب عبدالکریم حقانیار، به شما برمیګردیم. ډاکټر صاحب نصیر، آقای امور سیاسی از ولایت کندوز هم با ما هستند. جناب ډاکټر صاحب نصیر، آقای حقانیار مسئله روسیه را در همین جا مطرح کردند و اخیرا این مسئله هم مطرح شد که روسیه پیشنهاد کرده به تاجیکستان به خاطر جلوگیری از نفوذ شورشیا به آسیای مرکزی و از این طریق به خود روسیه، سربازای روسی در سرحد بین افغانستان و تاجیکستان جا به جا شوند و یا هم پایگاه نظامی که در تاجیکستان وجود دارد تقویت شود، البته پایگاه نظامی روسی. این مسئله چقدر از نگاه شما مهم است؟ آیا فکر میکنین در آینده نزدیک دوباره سربازای روسی به سرحدهای افغانستان بیایند؟
بله، تشکر از سوال شما. ما که بیاد دارم فکر میکنیم که سربازهای روسی از زمان از همپاشیدن روسها تا هنوز از سرحدهای تاجیکستان بیرون نشدند. اگر شدن به شکل بعض سپاهات شان ممکن است برآمده باشد، ولی یک بار سپاهات شان هنوز هم فکر میکنیم که در وقت حالی هست. صرفا آن میخواهند که اونمو سپاهات سابق خود که کم بودن تعداد از اینا را بالاتر ببرد، تعدادشان را بیشتر بسازد و از سرحدهای تاجیکستان اینا دفاع بکنند. چرا هنوز هم قلمرو سابقی روسی اتحاد شوروی سابق هنوز هم پوتین و دیگر رهبرای مسکو فکر میکنن که اونمو قلمرو گذشته ماست و امکان داره که یک روز ما بتوانیم اونمو امپراتوری سابق سر از داشتیم به جمهوریت های آسیای میانه او را باید داشته باشیم، در وقت سر داشته باشیم و به این هیچ شکی نیست. و چند وقت قبل شما شاهدی ازی هستیم که یک سربازهای ما در بدخشان پرهایشان بریدستیم. بالاخره تحقیقاتی که صورت گرفت این کسهایی بودن که اونمو افراد مسلی که از تاجیکستان آمده بودن دست به این عمل زده. و چند قبل شما سر از طریق رادیوها شنیده باشیم که سیارات بیپیلوت امریکایی یک بمباردمان در ولایت کندوز و ولسوالی چاردره یک بمباردمان کردن تقریبا ده نفر از مخالفین مسلح که زیادتر از اینا مربوط به جنبالله میشد در چاردره کندوز کشته شدند. گفتم که اراضی افغانستان فتنه است که دولت توانایی را نداره که همه سرحدات خود نگاه بکنه و در اینجا یک دست نیست بلکه دستها است و هر کس میخواه که در اینجا با شکل یک تلویزیون واره یا به شکل یک مرکز ترنینگ واره، کسی میخواه افراد جنگی خود ترنینگ بکنه، کسی میخواه که سلاحهای خود ترنینگ بکنه و کسی مامورین عالیگردی خود رایی میکنه که از جنگهای افغانستان تجربه حاصل بکنه و در آینده بتونن به کشورهای دیگه که مشکلات بزرگتری که دارن از سیاره و از اینا استفاده بکنن. و به این هم ما شک نمیدونیم که اگر قوتهای روسیه و به سرحدات تاجیکستان حتی ازبکستان و سایر جمهوریت های دیگه گرگر شد و واقعا هم احساس خطر هم برای اینا هم هست، چرا که اگر اینا میتونن که اگر یک ولسوالی سوسه که از اینا رو آرام میسازه به ایمانا که همه جا که اینا آرام میسازه به اینا شکل هم داریم که اگر این ساس پیرد دیگه امکانات هست.
بله سب، ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تشناس من لاندې پروگرام اوري. په دې خبرونه کې د ملګر ملتو په هغه راپور خبرې کوو چې وای په افغانستان کې د داعش نفوذ مخ په پراختیا دی. په دې خبرونه کې فلن زموږ میلمانه دی، له کندوز څخه ډاکټر نصیر او له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکئ.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه، د امریکا غږ آشنا رادیو.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، گزارش تازه سازمان ملل متحد است که به اساس از این گزارش در 25 ولایت افغانستان گروه داعش فعالیت میکنه و این گروه تلاش داره که فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بده. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این باره ابراز نظر بکنن. با ما تماس بگیرید، زنگ بزنید به شماره های 0799 203 540 و 0700 822 755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
وعلیکم خیر،
سلامت باشید. مهربانی لکم زاین خبری کوي ولید
پرات خبر سره پلانم دا چې دا باندې شایسته یو کوم دوه ممدان دا خدا سر حد دین کې بالا بخیر خیره چې کرا کرا دې بسی
بله
سره هغه وای موږ هغه سم په تاسو کله وای چې نو کله وای چې کو
سید دخو مخکې ډاکټر صاحب نصیر درته ویل چې افغانستان ناراضي ده سید چې پدې کې د تروریستو ډلو د دهشتګردو ډلو کنټرول مشکل ده. دا وایس فرایو له ولایتونو څخه ده چې پیغه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوي. تاسو ستاسو په ولایت کې فعلاً د داعش حضور څومره محسوس ده؟ سید یعنی په فراکه لمنزوری دی سلامت اوسه چې معلومات ورکړم.
خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، کامران د لوګر ولایت.
خوش اومدین آقای کامران، بفرمایید.
اروز دایش واغله د خبرې کوم د شمال پر راکه کې څنګه دایش راوته دی شو اوره کې خپل اعلان نه وکړ چې اوردو هم خاطر وتی چې کوم خلک درته لاړ شي خپل وظیفه ده.
یعنی تاسی وای چی پا استاس پا ولایت که داشتا؟
نمرار ولایت و دور دا ولایت داشتا داکتا تو شموار تم لیلتی شموار لیلتی تو
د دې علت څه دی؟ ولې په دې سیمو کې چې تاسو اشاره ورته وکړه هلته داعش نفوذ زیات کړی دی، خلک یې ملاتړ کوي؟
نه نه، خلک خو ملاتړ نه کوي، مطلب هغه را دي طالبان جوړه
پاکستان
بس میتونین بگوین که در کسایی که شما داعش میگین اینا جنگجوی خارجی هستن یا مردم محله؟
این مردم چی از کدش یه افریدی هست و رزبه کدش هست چی همی پشون زبان از کدش هست پنجه نه پنجه هست کدش همی و رزبه چی هست و رزبه افریدی هست بایی خاطر ماش باشی را پامیتا آره ایسا ایسا مردم افغانیم دایی نمیتایش
تشکر.
بله البته یادمان دوشی چه اورگزی دی قبایل و یوه ایجنسی ده او دا اورگزی قوم در اوسیدون که مخی پا پاکستانی طالبانو که ول دا هم ویل که چه اکثر پاکستانی طالبان هم داشتا اوشتی دی اوست در تلفون لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو لطفاً لرادیو لری شی یا رادیو تیره که مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، لکم زین خبری کوی
من ولایت مرجیز و لساری.
مهربانی کوی سیم
دایش خونست ماشین دا پلسو خبری دوی دایش یا دایشی هایسی.
بله لیکن کله کله تاسو ته دغه خبرې فالتوش کاریږي بیا ورسته دغه سنوي بیا ورسته په حقیقت بدل شي. یعنی ملګری ملتونه چې وای چې د داعش نفوس په زیاتېدو دی، معنی دا نه ده چې ټول افغانستان نیولې دی. یعنی اوس شروع کړی ده، رو رو به پی خبر شي که څنګه. ولایت
خدمت د داعش نه څه ده مونږ ښه خوند دی چې
اما شنوندای دیگه را شنیدین که گفتن در مناطقی که اینا زندگی میکنن شورشیای به نام داعش فعالیت میکنن و بیرقای سیا را هم بلند کردن. به هر حال تشکر از تماستون. حالا یک شنونده دیگه هم باشن صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام. السلام علیکم جناب فرمان ستاتا آقای مرغوبان تا محترم مهمان، سلام و احترامات و علیکم رسیدین به پروانه.
خوش آمدین آقای رسولی، بفرمایید.
جناب فرمان صاحب سلام نظر باشی ورکم. اول خون به دیدایش در عقیده کسانان نون تا افغانستان که نون رو بخاطر دی چه دی اکثریت وحابیان دی وحابیت عقیده سر در افغانستان مسلمان مخالف دیده یا موضوع بلا موضوع دا چه دغا دایشان چه دا اسلامی دولت عراق ایلان وکه دا سیمیلن یو تیداد قسانان چه دا عقیدی عقیدی مسلمانان وغو فکر وکه چه من دلت زوری دن کفار دلاسن و آلتا با دوی جبهاتو کشتراب وکه اما اوست دغو دا جبهون از آن خیلسته میشی من پا افغانستان که دا دلگر و ملتو دا دیدیش و ملتو مثلا ز په کوجی سره ندم ز په ولات پروان کې اصلا د دې هغه وجود لري د دې اخري کسانان او په زمن کې د دې هغه پروژه چې نن اوسای په وړاندې کړې ده او د کولاډ او د ننګرهار په ولایت کې دومو کسانانو دوه علته دي. یو علت یې دا دی چې نن هغلته طبي یو قوي سنګر یو قوي هغه ځوان ته په یو کې مرکز نو دوی په افغانستان کې د پیسو په بدل باندې یو تعداد کسانان جلولی چې همون عقیدې د وجې نه جناب سروان صاحب په کوي سره په افغانستان کې د عقیدې کسانان نشته او هغه کسانان که د
ډېره مننه سلامت اوسئ. مننه راستاسو په څرګندونه باندې ښاغلی حقانیار نظر وپوښتو. حقانیار صاحب، آیا دا ضرور ده چې یوه ډله چې په دې شکل سره جنګ کوي د هغوی لپاره ولسي ملاتړ وي او که نه؟ دوی چې وسله لري، زور لري، کولی شي تخریب خو ډېر اسانه دی. ځینې خلک وایي یوه وړه سل کسیزه ډله هم کولی شي چې یو قوي دولت، یو قوي پوځ سرګردانه کړي، حتی د کلونو کلونو لپاره. د دې اورېدونکو چې یوه وویل چې داعش اصلا وهابي مذهبه دي او په افغانستان کې دوی ځای نه لري، آیا دا مسله تاسې هم ورسره موافق یاست چې دوی په مذهبي لحاظ دوی متفاوت دي نو دوی به په افغانستان کې جلب و جذب ونه کړی شي، او که نه فکر کوي چې وسلې او پیسې کافی دي چې ډېر وزګاره خلک خپل کړي؟
په دې کې شک نشته چې په اقدمي لحاظ باندې داعشان یا د داعش په نامه کسان نسی کولی د افغانستان په خلکو کې په ولسونو کې نفوذ وکړي. لیکن بدبختانه افغانستان یو فقیر هیواد ده. د افغانستان اکثره وګړي بیکار دي، خصوصا تیر بیا ځوانان او دغه کسان چې دغه جګړې تر شا لاسونه لري هغوی په دې پوهېږي چې څنګه به کولی شي افغان ځوانان جګړې ته راکش کړي. او دا د دې جګړې د راکشولو یوازینۍ وسیله هغه ډالر دي چې د داعشانو یا د داعش په نامه له کسانو سره دي. زه په دې زه ویره لرم چې دغه خوشبیني چې موږ یې لرو چې داعش شی نسي کولی، یا دا یو جزئي خطر ده. بالاخره داسې ورځ به راسي چې موږ به خپله ټول افغانان دې ته متوجه شو چې موږ باندې ناوخته سو او موږ باید مخکې تر مخکې لاس په کار شوي وای. زه بیا هم دا خبره کوم چې دا هغه داعش نه ده چې په سوریه کې جنګېږي، لیکن دا یو کاپي یو ډول دی هغه داعش ته چې د پاکستان هیواد په تیره بیا ایس آی دغه څخه استفاده کوي. او د ایس آی تر شا د ایس آی نور ملګري دي چې هغوی غواړي په دې ستراتیژیکه جګړه مخکې وړي، او دغه ستراتیژیکه جګړه بالاخره د مندنی آسیا د هیوادو سرګردانه کول او په تیره بیا د روسیې په مقابل کې یوه بله جبهه پرانستل دي چې به مخکې معرض وکول. او تاسو بهتره معلومه د سروان صاحب چې جګړه د پیسو په زور، د جګړه د تخنیک په زور مخته ځي. دغه جګړه چې له هرات تر بدخشان پورې په افغانستان کې اوس پیل شوې ده، د دغه لپاره هر ورځ په میلیونونو ډالر په کار دي. او دغه میلیونونو ډالر به له بودیجې څخه راځي. دغه بودیجې څوک د آیا پاکستان په تنهایی کولی شي دغه بودیجه پوره کاندي؟ هیڅ امکان نه لري چې یو فقیر هیواد چې کوم چې پاکستان دغه بودیجه پوره کړي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان دولت او د افغانستان خواخوږي هیوادونه، هغه دوست هیوادونه باید سر له اوسه لاس په کار چې د دې مخه ونیسي. بله خبره دا ده چې د داعش پالیسي د طالبانو له پالیسي سره کاملا تفاوت لري. د مثال په ډول داعش سرونه پرې کوي، داعش انسانان حلالوي، داعش بندي انسانان بمونه ته تړي. داعش په کونړ کې د کورنیو د ښځینهو تعداد غواړي معلوم کړي، څو پیغلې دي، څو کونډې دي، څو مېړوښې دي، څو تاسو وګورئ. دغسې یو ډول په دې څلوېښت کاله جګړه کې په افغانستان کې هېچا داسې یو مسله نه وه مطرح کړې لکه څنګه چې داعشان دا اوسني داعشان یې مطرح کوي. نو زه فکر کوم چې دا یو پردی ډله ده، پردی جګړه ده، کوم چې د افغانستان د هغې د جګړې د خیز تختې په ډول استفاده کېږي. او متاسفانه د سون مواد افغان ځوانان دي. د افغانستان د هېواد د افغان دولت لپاره په کار دي چې همدغو ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، او بالاخره د بللي هېوادونو یا د ملګرو ملتونو او د نورو هېوادونو دوست هېوادونو په مرسته د دغې ډلې مخه ونیسي. که مخه یې ونه نیسي، داسې وخت به راسي چې افغانستان به بیا هماغه د نوې کلمې جګړو کور په کور جګړو سره مخامخ سی او بیا به افغانان مهاجر سی او بیا به افغانستان د ور په جګړو کې وسو دي.
تشکر جناب عبدالکریم حقانیار. همچنان دکتر نصیر آگاه امور سیاسی را از ولایت کندز با خود داریم. دکتر صاحب، مسئله ای که زمینه فعالیت در ولایت های شمال شرقی افغانستان برای گروه داعش چقدر مساعد است و ای که آیا این منطقه ممکن هست به یک پایگاه جدی شورش های داعش روز تبدیل شود، در این بار نظر شما چی است؟ این منطقه مناطق چقدر آسیب پذیر هستند از نفوذ داعش؟
پروفسور، ما هم به نوبه خودی را گفتن میتونیم که عوامل مختلف در اینجا وجود داره. فشار اول فکر میکنم که اینمی تکر گروههایی که در شمال افغانستان است و خصوص جمعیت اسلامی افغانستان با پاکستان، که از روزی که سفارت پاکستان در کابل سوخته شد ما پیشبین این مسائل بودیم. یک تکره که بین از اینا پیدا شد، طبیعتا اگر اونا چیز نمیگن، در ظاهر چیز نمیگن، ولی ما میخواهیم که در دلهایشان بسیار پلانهای دیگی دارن برای از نابود ساختن دیمت. و آل هم یک قسمت بسیار بزرگی که مخالفتهای بزرگی که با پاکستان وجود داره اینمی جمعیت اسلامی افغانستان است. به خاطر که اینا را خرد ساخته باشه، به خاطر که اینا را فشار داره باشه که تا یک سلسله مسائل قبول بکنن، ولی خاطر گروه های مختلف را که ما میفهم که هر چیزی که میشه از پاکستان میشه، پاکستان در ما همه یک را سویزیت میره. اگر هر گروهی میه، اگر هر کسی که میه، بخاطر که دیگه جایی ما نداریم، ما دیگه سرحالات خدا مثل تاجیکستان واره ای امتحاب کم است، موجود نیست یا بسار کم است، ضعیف است. اگر ازبکستان است بسار کم ضعیف است و ایران هم به سطح پاکستان شده نمیتونه. ایران هم برای ما یک خطر جدی است، بگم سای خوب برای ما نیست، در بسیار مسائل ما استاندازیه بسیار بجا میتونه، ولی تنظیل بیشتر از طریق پاکستان میشه و امکان عجی است. امروز همه جب بالای پول میشه، وقتی که یک کسی پول داشت میتونه که سلاح بخره، میتونه که انسان بخره، میتونه که پسندها کار بگیر بکنه. و اگر اینا سلق نشن ما مطمئن است، ما دیروز ما فراموش کردم که برسان بگیم کسی از کوبایی کندوز مدیدیم که افراد مسلحی بگن، امی افراد مسلحی که بنامه هرگزی میگن اینا از خریجات خود دفاع میگن، ولی جنجالی که بین اینا پیدا شد و قماندان گفت که ما برای 6 ساعت مقاومت پیدا نیستم، ولی بعد از این مقاومت نتانیستم. ما از فکرش سوال کردم جالب است چطور یک کسی دیگه از دیگه جرام میاد و بالاخره ما را خانه های ما میکشه، اینا کیها هستن؟ باز این به جوابم گفت که این مردم های محل خود ما هستن که در قریه ما در عراضی ما بسیار خوب بشنگ خوب بلد هستن. اینا لگه گفتن میتونیم که کسایی که در ایجا در جنگ اشتراک میکنن از خود مردم کندوز است و اینا به هر شکلی که اینا رضایت پیدا کرده و اینا کدام وعده هایی که داده شده و بالاخره اینا رو تشویق به جنگ کرده تا بتونن از مناطق بیشتر و اینا بگیرن تحت کنترل خود دارن. بنام به این خاطر ما میگیم که جنگ افغانستان جنگ تنها پر پاکستان نیست و تنها مردم خود افغانستان نیست، به این دستای بسیار بزرگ دیگه وجود داره. اینا هر کدامشان اهداف و مقاصد خاص خود داره و گفتیم که یک پولیزون است، اینا میخواهند که در روی همه تمرینات خود انجام بدن و از ملک بیپرسان و بیباختاز است و مردم بین هم اتفاق و اتحاد ندارن و همیشه به نامهای مختلف قوم‌های مختلف یک دیگر رهبری است. اینا خودشان فرسته شده هستند، مردم افغانستان از هم جدا ساختند به نام زبان و به نام قوم و به نام سمت. اینمی همه اینا باعث شده که بالاخره مخالفین دولت افغانستان در هر جای افغانستان برای خود قرارگاه های ایجاد بکنند، برای خود افراد بخرند و جنگهایی را برای بندازند و بالاخره در صفحات شمال افغانستان هم به همین منوال همین کارگیری هم دارند.
بله سب. سلامت وسی ډاکټر صاحب نصیر. شغله قانیر یو مسله داده چې لکه څنګه چې ملګری ملتونه وایي چې داعش په افغانستان کې نفوس غځوي او پراخوي، که چېرته د داعش نفوس نور هم زیات شي، تاسو څه فکر کوئ چې د دوی او طالبانو ترمنځ به یو بل جنګ پیل شي، او که فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې په افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه ونه باسي څو د افغانستان اوسنی ثبات څنګه وساتل شي؟
د طالبان او د داعش ترمنز ټکر حتمی ده، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ په ځینو مناطقو کې همدا اوس ټکرونه رامنځته شوي دي. هغه دا چې طالبان د طالبانو ډله په افغانستان کې د همدغو لسیزو د روسي لسیزې د جګړو اصلي منبع ده، او دوی ځان مستحق بولي او نه غواړي چې کوم بله ډله په افغانستان کې برلاسي شي. لیکن داعش هغه پروژه ده چې غواړي طالبان په خپل نفس کې په خپل وجود کې هضم کړي، هغوی وزبېښي او د طالبانو هغه ناراضي ډلې ځان ته جذب کړي، هغه هم د پیسو په زور باندې طالبانو دغه خطر درکړی ده، او طالبان هغه سیاسي طالبان د هغوی په مقابل کې همدا اوس جنګېږي او کوشش کوي چې مخه یې ونیسي. ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې لکه مخکني دوست اشاره وکړله چې د ملګرو ملتو دغه اندېښنه په ځای ده، او زما په شخصي آند باندې روسیه هم په یو ډول یو بل ډول په دغه د دغه حرکت په ژوندي ساتلو کې لاس لري. علت یې دا ده چې روسان یا خصوصا پوتین غواړي د جنوبي آسیا هغه هېوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او دا نور د ډار په حالت کې وساتي، دوی وډاروي چې که چېرته دوی د روسیې نه مخ واړوي یا دوی پوتین د پالیسیو پلوی ونه کوي، بالاخره د دوی سرنوشت به همداسې شي لکه افغانستان چې ده. نو زه فکر کوم د بدخشان په پیښه کې او په ځینو نورو پیښو کې په شمال کې د روسیې لاس هم شته. بله هغه دوست اشاره وکړه د جمعیت اسلامي لپاره. جمعیت اسلامي یوه ډېره کوچنۍ ډله ده، او تاسو ته معلومه ده چې دوی په خپل منځ کې هم ډېر ناراضیتوب لري، بې اتفاقه دي. 15 کسان دي، هماغه میلیونران دي چې د پیسو په سر نه سره جوړېږي. که پاکستان وغواړي چې جمعیت ټوټه ټوټه کړي یا جمعیت باندې برلاسی شي، د پاکستان لپاره دا ډېره ساده خبره ده. زه فکر کوم هدف جمعیت اسلامي نه ده، هدف لکه مغه مخکې چې ما وویل په افغانستان کې د جګړې د اور بلول بل ساتل دي، د افغانانو ځپل دي، افغانستان نارامه ساتل دي، او بالاخره د افغانستان د شمالي برخو ته او د روسیې پخوانیو سرحدونو ته د پخواني شوروي اتحاد سرحدونو ته د جګړې رسول دي. او په دې کې یوازې پاکستان نه ده، دا به بالاخره ډېر لنډ وخت کې ثابته شي چې دې جګړې تر شا لکه څنګه چې د روسانو په مقابل کې پاکستان مدعي و چې دا جګړه پاکستان مخکې وړي، او وروسته ثابته شوه چې د دې تر شا نور هېوادونه وو. زه په دې آن باندې هم چې دغه جګړه یوازې د ایس آی په توان کې نه ده، ایس آی نه په اقتصادي لحاظ دا تمامندي لري، نه دی نه په دی پالیسی په لحاظ باندې، نه دی اداري په لحاظ باندې. ولی بدبختانه هر جګړه چې په افغانستان کې پیګه شوې ده، هغه د افغانانو په لاس باندې و، افغانانو توپک اخیستی او افغان یې وژلی. زه فکر کوم چې د افغانانو د شعور د لوړتیا ضرورت باید رامنځته شي. افغان دولت او افغانان، هغه افغانان چې هېواد ورباندې ګران ده، دې ته باید کار وکړي چې د افغانانو سیاسي شعور لوړ کړي، تر څو افغان اجیر افغان لدان اجیر جوړ نکړي او افغان د پیسو په خاطر باندې بل افغان ونه وژني.
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، البته وخت کم لرو، لنډ خبرتیا وروسته کول شي چې 0909-203-1540 او هم 0908-202-1555 تلیفون راوکی.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ چپه 12:00 او FM 100.5.
بعد روز سشن به در رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. برنامه ویژه از رادیو آزادی خواهیم داشت در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی. حالا بر شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان هست، چیزی که به اساس گزارش سازمان ملل متحد نگران کننده است. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم، احمد هستم از ولایت کندوز، ولسوالی قلعه‌زال. به شما تماشا.
خوش آمدین آقای احمد. در قلعه‌زال چه میگذره؟
والا قلعه‌زال خو فعلا یک ماه دو ماه پیش دولت حضور داشت و نموجه، خو ولی گفت اینجاست که چی
متاسفانه دیگه احمد تلفن قطع شد.
کوشش بکنین دوباره تماس بگیرین. دو شماره داریم، اگر به یکیش رخ نشد به دومش زنگ بزنین. حالا شنونده تلفن شنونده دیگه روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم.
مهربانی کوی رادیو یو چلری شی خبرین. متاسفانه دیدی تلفن که مشکل پیدا شد. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفی که آزادی رادیو ده ترشنا اسمان لاندی پروگرام خبری وکی صاحب
بخارمین. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
متاسفانه لکه چې دوی زموږ ژغ نه وي.
وعليكم
و عليكم السلام. مهرباني مهرباني کوي صاحب. نه ونه شو دي دوی خیر. هلمن لمرجی څخه رحم الله مقدس لیکلی ټول افغانانو ته وایم چې د داعش پر ضد سره یو شی ځکه داعش غواړي چې افغانان د عراق په څیر په دوو ډلو تقسیم کړي او ترمنځ د دشمنی فضا وغوړوي.
در از ولسوالی ارغستان هم شنونده ببخشن از ولسوالی راغستان بدخشان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که افراد خارجی ازبک و تاجیک در این ولسوالی حضور دارند و سید حکیم هاشمی از کابل اس ام اس فرستاده به شماره 818 و می نویسه که داعش یک پدیده است که بیرون از افغانستان رهبری می شود و هیچگاه در افغانستان موفق نخواهد شد.
او یو بلاوردون که عبدالقادر هلمندی لیکدی چی داعش افغانستان لپاره دا خارجان او پاکستان د پیسو په بدل کې راوستي دي او افغانان مجبوروي چې دا اشته واوري.
حالا شنم دروي خط هست. سلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمت الله ولایت غزنی زنگ زدم.
خوش آمدید آقای رحمت الله. در ولایت غزنی فعالیت های گروه داعش چقدر محسوس است؟
در ولایت غزنی گروه داعش در خود ولایت غزنی نیست، همجوار ما در ولایت زابل در چیز غنداب هست. ولایت همشون چیز
ولایت غزنی را تهدید نمی کنن. شما نگران از این نیستن که نفوذ این گروه در غزنی هم افزایش پیدا بکنه؟
اینجا طالبان مخالفش نرسن،
یعنی طالبان ممانعت میکنن از حضور گروه داعش؟
طالبا بله، طالبا از اینجا بودن در ولایت غزنی، در ولسوالی گیلان بودن، خود اینجا طالبا و راندن رفتن در ولایت زابل.
پس حضور طالبا در اصل نگرانی شما در غزنی است؟ بله
بله بله، حال فعلا طالبا هست و داعش نداریم اینجا. و داعش خودش هم کسانی هستن یا خودشون یا ازبک بودن و کسانی هستن که یاد برادر طرف کشورهای اروپا یا چیز میشن کمک میشن، نه پاکستان و نه ایران و نه جایی که کشورهای ضعیف هستن.
خب نظرتان را شنیدیم، تشکر. با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگرده با مهمانان خود و بحث خود را نتیجه گیری خواهیم کرد. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایین.
خاله محمد هستم صاحب، از ولایت تخار تماس گرفتم، خواستم درباره داعش یک نظر بدم. همین داعش از کجا پیدا شد؟ طالب از کجا پیدا شد؟ کل زمین افغانستان است، یک تعدادش از مردم بیگانه است، یپای بیگانه را فریب خورده آمده. شما ببینید در ولایت جلال آباد داعش پیدا شده، همین فعالیت داره، هیچ چطور آمده، از مرد چطور تیر شده؟ سوال پیدا میشه که از میمنایتان همه سوال ماسته. اول دینمی چی تو در قریه پالیات کده، اینجا صبرت نبوده، اینجا رئیس منطقه نیسته، همبستگی ملی هسته، باید اینا که دست مدست بوده. چی تو پایده شده؟ متاسفانه که همین منطقه خودش شاید دایش خواسته باشه که بیا اینجا پالیات کو چیز کو.
تشکر، نظر را شنیدیم، زنده
باشه. علمی حالا شما یک دقیقه وقت بدید، من همیال اولسوال خوجاغر زندگی میکنم، همی منطقه دشتکی هست، ولسوال دشتکی هم در کنترل طالب هسته، همی خود مردم خیسته که در مقابل دولتش استاده شده که سالا گرفته، مهمت گرفته، استاده شده
سلام مهمت از کجا کردن؟
سلام
مهمت از کجا کردن؟ مردم که دست خالی خود نمیدونن به سلام مهمت دست یا پیدا بکنن.
یا شما ببینین، همی حالا یک نفر هست که من خود دقیق میشناسم، در پاکستان زندگی میکنه، بیادرش اینجا مانده، خودش در پاکستان زندگی میکنه،
پس در کل از طریق پاکستان اصلها دریافت میکنن. تشکر، نظرت
را بشنید. نو لټولو ملمنو او اوریدونکو څخه ډیر منندوی چې په دې بحث کې ګډون وکړ. نور دوه متاسفانه وخت نه لرو. د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه له درو تر پنځو بجو پورې په مستقیم ډول وړاندې کیږي. راتلونکي شنبه به په نور موضوعاتو بحث ولرو. کمو نن نه است توانی دلی چې ټلیفون را وکړي او زموږ له میلمانو څخه پوښتنه وکړي. راتلونکي یک شنبه کول شي موږ سره تماس ونیسئ.
بله، با تشکر از مهمانای عزیز ما که در این برنامه با ما بودن، جناب دکتر صاحب نصیر و همچنان آقای عبدالکریم حقانیار. بسیار تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که اسمس فرستادن و همچنان تلفن کردن.
از ما شود نیارم.